سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو اوس موخه کله ساتي رادیو نه څلې ساعت اوریدلای شئ ته ما خاموش بګو د سار د شپګو په منځني څه په ټول شپګنیوي او د سار شپګو د مخام د شپګو په لاندو څه په نو نسې ویش او پینځه ویش مترو د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو ښځو وضعیت اندېښنې وروباله. د وزارت ویاند میټو میلر پرون په خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چوایا متحده ایالاتونه به د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له غوښتنې سره سم له افغان ښځو سره د طالبانو د چلن په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي. په ځواب کې ویل د دې مشخصې قضیې په اړه څه نه دي څه نه شو ویلی ځکه پرې خبر نه دی. خو زیاته کړه واشنگټن بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې له ښځو نجونو سره چلند د خواشینۍ وړ ده. ښاغلی بینر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته په خپل روستي راپور کې ویل په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو جدي سرغړونې دوام لري او د په وینا دې وضعیت د جنسیت په اساس د تعقیب او جنسیتي اپارټایډ اړوند اندېښنې او بحثونه راپورته کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او د افغان خوځو اونجونو لپاره د امریکا ځنګړی استازي پر ایکس شبکو په جلا بیانونو کې د خوځو د حقونو د فعال بنفشي عقوبته د زړوري خزي د جایزې د ورکولو ستاینه کړې. کرن ډیکرلی کې چې د خوځو او معلول افغانانو د ملاتړ په خاطر لاغلي عقوبته څخه مننه کوي او رینامري بیا د معلول خوځو د حقونو د دفاع په خاطر هغه ستایل ده. یعقوبی د هغه خوځو په ډله کې و چې پرون په سپینه ماړی کې د ځنګړو مراسم په ترڅ کې د زړورو خوځو جایزه ترلاسه کړه. هغه چې نابینا ده په 2008 کال کې له خپل میړه سره په ګډه په افغانستان کې د رحیا په نوم یو بنسټ جوړ کړ چې نابینایانو ته یې روزنیز او د ځواکمنېدو پروګرامونه برابرول. هغه یعقوبی اوس له افغانستانه بهر هم د معلولیت لرونکو افغانانو او د نجونو د زده کړو د حقونو لپاره فعالیتونه کوي. د طالبانو حکومت په هیواد کې د نیالګیو کینولو د کمپاین د پایلې خبر ورکوي وای چې په تیرو دوو کلونو کې میلیونونه نیالګي کینول شوې دي. پخت خبري ژانس چې طالبان یې درکوي نن د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د سرپرست عطاالله عمر له قول خبر ورکړی چې وای په تیرو دوو کلونو کې د هیواد د سمسورتیا او ښکلا او د چاپیریال ساتنې په هدف 2 میلیون نیالګي کینول شوې دي. د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په دې مناسبت ویلي چې کابل ته د پنشیر د سیند اوبو د بهیر د اړولو هڅې روانې دي. هغه له کابل ښاریانو غوښتنه کوي چې د اوبو له بې ځایه لګولو دي ډډه وکړي. د حماس سختدریز ډلې وایي چې استازي د سولې د منځګړو د غوښتنې په اساس د اوربند موافقې په اړه د خبرو د دوام لپاره په قاهره کې پاتې کیږي. د ډلې چارو په ټولنه متحده ایالاتونو کې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني د سرګندونې داسې مهال کوي چې د تیرو دوو ورځو په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په قاهره کې په روانو خبرو کې مرکچیان په غزه کې د څلوېښت ورځو په مخه د اوربند ټینګولو لپاره هڅې کوي. د پلان له مخې د دې اوربند پر مهال به حماس اسرایلي برمته شوی خوشی کوي او بشری مرستې به روانونه د روژې له پیلودو مخکې غزه ته پرېښودل شي. او د امریکا په خانه ولسمشر ډونلډ ټرمپ تمه لري چې نن د سوپر سیشن به په نوم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مهم پړاو کې خپلې یوازینۍ سیالې نیکی هیلی ته قطعي ګزار ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د انتخاباتي سیالۍ په مقدماتي پړاو کې نن په 15 سیالتونو کې د رایې اخیستلو مهمه ورځ ده. ټرمپ چې له جنۍ دوسیې سره سره په جمهور پال ګوند کې د نن انتخاباتو کې بریالی روان دی له میرمن هیلی پرته ټول سیالان یې له مخې لري کړی دي او په دې لوی ډګر کې یوازې دا دوه کاندیدان پاتې دي. نیکی هیلی چې په خپل پلارني ټاټوبی جنوبي کارولینا ایالت کې د ټرمپ وړاندې ماتې خوړلې ژمنه کړې شوې تر سوپر سشنبې پورې به مبارزې ته دوام ورکوي خو د نننۍ ورځې لپاره یې د کمپاین کومه غونډه نه ده پلان کړې. اسی خبرونه واوریدل وړاندې په دې خبري خبرونه کې را سره د مطالب اوریدل شي. د طالبانو حکومت زینو چارواکو ویلي دي چې له ورختونو وروسته یې هغه لارې پرانیستې دي چې د ورختونو له کبله تړل شوې وي. خو په نورستان کې بیا یو شمېر کسان شکایت کوي چې له همدې لارې تړلې دي.
او هغه خلک چې مریضان دي یا خوراکي اړین توکي ورسره ختمي وي کلی کې بند پاتې دي او علاج معالجه لپاره او د رمضان مبارک میاشت قسمه قسمه خوراکي مواد اخیستو لپاره کړی نه شو اتلې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي دي چې واشنگتن چمتو ده د افغان ښځو لپاره ملاتړ ترسره کړي او دوی افغانستان ته بشري مرستې چمتو کړي. دا چې تر اوسه پورې امریکا د افغانستان لوی بشري مرسته کوونکی دی که نه وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه د هغه افغانانو اندېښنې هم در سره شریکوو چې اوس عربي هیوادونه ویزې نه ورکوي.
دلته کار روزګار نشته، وخت مې د عربي متحده امارات ویزا پیدا کوم خو بیخي مشکله ده.
تاسو د افغانان ولی ویزه نشي ترلاسه کولای او د عربي هیوادونو ولی ویزې نه ورکوي وړاندې په پټه اړه درته جزئیات درکړو. نور مطالب هم شته، نړیوال مسایل ته هم تم کې وکړو. وخت پات شو سات پیغامونه هم راغله.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د شفيق يارو تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني يو. د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي هغه لړې لارې او سړکونه یې بیرته پرانستې چورسته یو کې د واوري وریدنې لامل تړل شوی وي. دا وزارت داسې مهال د خبر کوي چې تیرې اونۍ د افغانستان د یو شپېر لوی لارو په ګډون د ځینو ولسوالیو لارې هم د واوري وریدنې لامل وتړل شوې. تفصیل امید زهیر مل لاورو.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چار وزارت خبر ورکوي چې په تیرو څو ورځو کې د هیواد یو شمیر لوی لاړې او سړکونه چې د واورو اوریدنې له امله تړل شي وو بیرته پاک کړي دي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن په خپل اکسپاندر کلی د یو شمیر لوی لاړې او سړکونه چې په تیرو څو ورځو کې د واورو اورښت، طوفان او واورې خوېدنې له امله د ترافیک پر مخ تړل شي وو پاک کړي او بیرته پرانستې دي. هغه له خلکو او موټر چلوونکو غوښتي چې د زیانمنونکو سیمو څخه د تیرېدو پر مهال د ژمني توکي او د وسایطو لپاره د زنځیر یا چاین له ځان سره ولري څو د دل قوله له زړه بوګنوونکو پیښو مخنیوی وشي. تیره او روانه اونۍ د سالنګ د لویې لارې په ګډون په نورستان، کونړ، غزنی، فاریاب، بامیان او فراه کې یو شمېر لوی او د ولسوالیو لارې د واورو او طوفانونو له امله تړل شوې وي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت بیا تیره ورځ وویل چې د واورو او بارانونو په پایله کې د غرخوېدنې او سیلابونو راوتو له امله 9 تنه مړه شوي او 10 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان مولا جانان سایق نن لژمنو سره سره په دې شمېرو کې د بدلون په اړه وروستي جزئیات ازادي راډیو سره شریک نه کړل. راپورونو پر بنسټ په دې ورښتونو او سیلابونو کې 610 کورونه هم تخریب شوي او نږدې زر سارا ساروی هم لمنځه تللی دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د ورسیو بارانونو واورو له امله یې ځاني او مالی ځان لیدلی وای تاواني شوي ډېر د خمرستې کمې وررسېدلی دي. د نورستان یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ یو شمېر غړي د واورو له امله د ورخوېدنې په پیښه کې قرباني شوي ازادي راډیو ته وویل
یو څه کومکونه شوي دي خو هغه دوی دوپاره بسنه نه کوي. هغه په ډېر په کمه کچه دي. دلته ډېر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه دلته ډاډې ورکه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو، حکومت وکړو. نو هغه عاجلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوې. وعدې وشوې، هسې غولونه وه او ټول په خپله مخه لاړل. بیا نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د بارانونو او واورو له امله یو بل لویه ستونزه د لارو تړل کېدوره چې خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون یو اوسیدونکی حیات الله
د دې وارخ له امله مختلف خلک، هغه خلک چې علاج معالجي لپاره همدارنګه نور خوراکي اړین موادونو اخیستو لپاره کته همجوار ولایتونو ته سفر کړیو دلته بند پاتې لارې بندې شلاماره.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت او بو برخنا وزارت د قبل 15 تر 18 نیټې د افغانستان د سندیزو حوزو په ځنیو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړوالي او د سیلابونو دراوتو په اړه خبرداري ورکړې ده. د وزارت په خپل اکسپاندر لیکلي چې د افغانستان په جنوب او لویدیس کې د ډیرو بارانونو او واورو امکان شته چې احتمالا لاملې د سندیزو حوزو د اوبو کچې پورته شي او تر څنګ سیلابونه راشي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته واشنگتن افغانستان ته د بشري مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. دا چې څنګه ورزو تفصیلي په راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میټیو میلر وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته واشنگتن لا هم له افغانستان سره د مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. هغه د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4 په یو خبري غونډه کې زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی. میلر دا هم وویل د دغه مرستو دوام د افغانستان د لوی اقتصاد پورې اړوند مسلو سره د مبارزې یو لاره ده. دغه په وینا امریکا په تیرو دوه کلونو کې له افغانستان سره تبان دي 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده.
متحده ایالات د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. یو له هغه لارو څخه چې موږ د کال ته دوام ورکو د لوی اقتصادي مسلو حل کول دي، کوم چې د اوسنی بشري وضعیت لپاره اغیزمن اړین ثبات چمتو کوي او د ډیرو هغو مسلو په کمولو کې مرسته کوي چې نن ورځ په افغانستان کې د بشري ناورین لامل کیږي. موږ افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی یو او د 2020 کال اګست مو د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورنې او دوامدارې مرستې په برخه کې له 2 میلیارډ ډالر څخه ډېرې زیاتې مرستې کړي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان د دې ترڅنګ چې له افغانستان سره د امریکا مرستې په اوسني وضعیت کې اغیزمنې بولي، خو ټینګار کوي چې افغانستان د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا او د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه کولو لپاره پراختیايي مرستو ته اړتیا لري. د دوی لړل محمد بشیر دودیال ازادي رادیو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې په افغانستان کې د بیوزلۍ د لا پراخېدو مخه نیولې، خو بشري مرستې د افغانستان د خلکو په اقتصادي وده او د ځان بساینې په برخه کې اغیزمنې نشي تمامېدلای.
کومکونه باید انکشافي کومکونه وي، باید پرمختیایي کومکونه وي چې دا د یو مملکت د پرمختیا باعث ګرځي. موږ په اوسني وخت کې دغه کومکونه چې دوی د بشري او خیریه کومکونو په نوم باندې راليږي، دا د واړوي پرمختیایي کومکونو ته چې موږ د خپل متخصص با تجربه مسلکی کادرونو په مټ او توانایي باندې د افغانستان د آبادی لپاره کار وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر هم د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4مه په کابل کې د ملګرو ملتونو له چارواکي سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لوګه بیوزلی او بیکاری دوی ته د پخوانی حکومت څخه په میراث ورپاتې دي چې کابو کول او لمنځه وړل یې وخت او زیاتو امکاناتو ته اړتیا لري او نړۍ باید له انساني پلوه افغانستان هیر نه کړي. خو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې تل ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته اقتصادي ناورین، بېوزلي او بیکاري بېساري کچې ته رسېدلې ده. په افغانستان کې یو شمېر خلکو هم په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار د سلواغې په میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي و چې امریکا له افغانستان څخه له وتلو وروسته له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې 12.1 میلیارد ډالره مرسته کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان د بشري او معلولینو د حقونو ملاتړ بنفشي یعقوبی له شپې نورو خصوصي سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د زړورو ښځو نړیواله جایزه وګټله. دا چې ولې میرمن یعقوبی ته دا جایزه ورکول شوې او د دې ترڅنګ نور چا دا جایزه ترلاسه کړې، تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د خوځو او معلولینو د حقونو افغان فعال بنفشي یعقوبی په ګډون دوله سمیرمنو د دوشنبه په ورځ یعنی د مارچ په 4مه نیټه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د زړور خوځو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه په سپینی ماړی کې داسې مهال د اغلی یعقوبی په ګډون دی میرمنو ته ورکړل شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلینکن او د دې هیواد لومړی میرمن جل بایدن هم په دې مراسمو کې ګډون کړو. جل بایدن د مراسمو کې د خبرو پر مهال په جنسیتي برابرۍ د ټینګار ترڅنګ وویل هغه جونیا خوځی چې په غیزمان او امن سیمو کې ژوند کوي لزانه ورتیا خي تر دې چې لدې توتريخوالي په نامتناسب ډول اغیزمن شوی هم دي. حقیقت کړه متحده ایالات د هره هغه زړور خزي ترڅنګ ولر دي چې د لا زیات ثبات برابرۍ او فرصتونو جوړېدو لپاره کار کوي. د افغانستان د جنونو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي اساسي رینا امیدي او د افغانستان لپاره د امریکا شارز ظافری کرندیکر په خپل اکسپانو بنفشي یعقوبی ته د دې جایزې د خستول عملاد مبارکې ترڅنګ ویلي هغه یعقوبی د افغان معلول وګړو له حقوقو د ملاتړ لپاره په داسې یو هیواد کې کار کوي چې څلور لسیزو جګړو پکې ډیر وګړي محلول کړی دي. بنفشه یعقوبی ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2024 کال د زړاوارو خوځو نړیوال جایزې ګټل د افغان خوځو د حقونو یو شمیر ملاتړو هم ستایلی دي. د خوځو د حقونو فعال شکرې بارګزې ازادي رادیو سره خبرو کې د دې جایزې ګټل د ټولو افغان جنو او خوځو لپاره یو لوی لاسراوړنه وبلله.
په هر نړیوال سټیج چې افغانان پکې ګډون کوي جایزې ګټي. د پاسل کې د افغان نجونو او ښځو وړتیا ښیي چې په ډېرو کمو فرصتونو سره تر ټولو غوره جایزې ګټي. کله چې یو ښځه جایزه اخلي ویاړ یې ټولو افغان ښځو ته رسیږي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې سنم کبیری هم ازادي راډیو ته وویل
اغلی یعقوبی ته مبارکی وایم. کلونه کلونه مې د هغې کړنې څارلې، نالیدلې سترګې او ناورېدونکي غوږونه د افغان ښځو د پرمختګ مخه نشي نیولای. افغان ښځې زړورې دي او هیڅ یو ځواک نشي کولای هغوی خپلو موخو ته لرسېدو ته
مسؤوله مریم معروف بیا وایي. د دې ډول جایزو د ورکړې پر مهال باید په افغانستان کې شته مېرمنو ته لومړیتوب ورکړل شي.
انتظار داریم چې جامعه جهانی باید بیشتر در اول
باید لیاده و نپسو چه نریواله طولنه باید تردید اول جایزو که حق و خز و تلمری تو برکری چه پا تیرو دو کلونو که پا افغانستان که دننه در طالبان و سد مبارزه کریده.
امیه که ولیکل جیبین افشه یعقوبی چه کم بیناده پا افغانستان که ده و خز و ده مدافی وکیلی پا تو گای کار کهو چه لطاو تیخوالی سر مخوی او پا ورت وقت که ده کم بینایانو لپاره در روزن یا و حقوی تا ده زواک ورکولو پا موخه ده رحیاب پنوم یا بنسد هم پا 2008 کال که پرانسته و ده امریکا ده بحرانه چار وزارت ده زرور خز پونوم جایزه ل 2001 کال ل مارچ میاشتې رئیسی د نړۍ ل نویو هیوادونو څخه یو سل نویو خوځته د هغوی د زړورتیا لامله ورکړل شوې ده. په 2023 کال کې افغانستان د ډاکټر یو د افغان کډوالو د حقونو فعالې ذاکره حکمت د هادي جایزې ګټونکې شوې وه. یو افغان مرمن داسیم حال د نړیوال جایزه ګټي چې په افغانستان کې د نن بیا د طالبانو حکومت سره لدی چې ادا کوي ټولنجون او خوځته حقونه ورکړي دي، خو د هغوی ل شپږم ټولګي پورته زده کړې منع کړي. په سیاسي او ټولنیز مشارکت کې د هغوی د ګډون مخه نیولې او تر څنګ د کار، تفریح او سفر په برخه کې هم پونجو نو خوځو پراخ بندیزونه لګولې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
مخکې لیدل شوی نړیواله موضوع راوخلو. په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو نندارتون جوړېدو سره مهاله د کروندګرو مېرمنو ټولنې غړې دا کوي چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتي صنعتکارانو خوځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. بل پلو بیا د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دغې درې ورځنۍ نندارتون کې چې پرون پیل شوی د خزو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیاتو افغانو سوداګرو او صنعتکارو برخه خسته ده. دا شته غندن درتون ته خپل خزي ورغلي دی وکنه وړاندې درته وایو. خو سرزو غونډي ایران ته د بشری حقوقو ډلو په ایران کې د ادمونو پر ازیاتې دوه اندېښنه خوده لی ویلې دي چې په اسلامي جمهوریت کې له 2022 کال راهیسې د ادمونو په شمیر کې 30% زیاتوالی راغلی دی. په دې ډله کې 22 خزي هم ادم شوي. د بشری حقوقو فعالان چې په ټولنه کې د ویر خبرول په واک کې د پاتې کېدو لپاره د اسلامي رژیم یوازینی تګلار بولی وایي چې دغه ډول ادمونه باید ودرول شي. نور تفصیل احمد تکل اورو.
د بشری حقوقو دوه مدافع ډلې وایي په ایران کې په تیر یو کال کې لږ تر لږه 840 دیش کسان ادام شوي چې له 2022 کال راهیسې په سلو کې 30% زیاتوالی ښیي. د ایران د بشری حقوقو ډلې او په ګډه د اعدام پر ضد په پاریس کې ډېر ډلې په دې هیواد کې د اعدام د سزا په اړه په خپل ګډ کلنی راپور کې چنن خپور شوې لې چې چارواکو د ټولو اعدامونو په سلو کې 15% نه دی اعلان کړي. دوی وایي د اعدامونو اصلي شمیر ښایي تر دې ډېر زیات وي ځکه لسګونه نور موارد د دقیقو جزئیاتو د نشټوالي یا د دوو سرچینو په وسیله د هغو په تایید کې د پاتې راتلو له کبله په راپور کې نه دی راغلي. د ایران د بشري حقونو د ډلې IHR مشر محمود امیری مقدم پر راپور کې ویلي دی چې په ټولنه کې د ویرې خپرول په واک کې د پاتې کېدو لپاره د رژیم یوازینی تګلاره ده او د دې لپاره د اعدام سزا د دوی تر ټولو مهمه وسیله ده. IHR ویلي چې په ایران کې په تیر 2023 کال کې 401 کسانو ته د مخدره موادو په اړوندو قضیو کې د اعدام سزا ورکړل شوې چې دا شمیر د تیر کال پرتله 2 ځلې لوړ دی. په ایران کې د اعدامونو په شمیر کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی او د بشري حقونو مدافع ډلې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د تیر 2023 کال د اعتراضونو په اړوند د اعدامونو زیاتېدو ته اشاره کوي. د پراخې اعتراضونه د پولیسو په توقيف کې د بشپړ اسلامي حجاب د نه مراتولو په تور د 22 کلنې پیغلې ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شول. د ګډ راپور لمخې ایران 22 ښځې هم اعدام کړي چې دا د نړۍ د بل هر هیواد پرتله د ښځو د اعدام لوړه شمېره ده. راپور یادونه کوي چې د اقلیتونو تناسب هم په اعدامونو کې لوړ دی. سنی بلوڅان د ایران د وګړو یوازې 15% جوړوي، په داسې حال کې چې د اعدام شویو بلوڅانو شمېر 168 ته رسیږي چې د ټولو اعدامونو په 40% جوړوي. په دوی کې تقریبا ټول د مخدره موادو په اړوندو قضیو کې اعدام شوي. راپور زیاتوي چې ځینې اعدامونه په پټه پرته لدې چې د مجرم مدافع وکیل یا کورنۍ خبر وي ترسره شوي، او ځینې نور د رسمي رسنیو لخوا نه دی اعلان شوي. په داسې حال کې چې د اسلامي رژیم د قوانینو لمخې د مجرمانو مدافع وکیل ته باید د اعدام د حکم له تطبیق مخکې خبر ورکړل شي. په ایران کې له 2015 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره تیر کال د اعدامونو یا اشد مجازات شمیر له 800 واوښت. د بشری حقوقو د ډلو د راپورونو لمخې ایران د اعدامونو د شمیر لپلوه لچین روسته د نړۍ دوهم هیواد دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوی منی مایکی در تا تاندې څنګه د ځوانانو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې بیرته افغانستان کې دوه راپورونه تم کیګو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د فارس خلیج لګنو هیوادونو څخه د افغان کارګرو لپاره د کاري ویزو ترلاسه کول ورستربل ستونزمن کیږي. د شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي په هیواد کې د نوړ اقتصادي وضعیت او بیکاری تر څنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو په ورکولو محدودیتونه د کورنیو پر اقتصاد نوړ اغیز کړی دی. یو شمیر افغان کارګران هم وایي چې له عربي هیوادونو څخه د کاري ویزو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه پورز یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي ل 2018 کال وروسته له عمان پرته د فارس خلیج ډیری هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي افغانان له کلونو راهیسې د ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان په ګډون له ناامنیو څخه د خلاصون او د کارموندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو د هرې ورځې په تیرېدو یادو هیوادونو ته تګ ستونزمن کیږي. د دې شبکې په وینا افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنۍ او ته د دغه هیوادونو لالاري پیسې استوي، او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور لمخې هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار جوازونه او ویزې لري د کوربه هیوادونو لالوري لستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمېر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې متحده عربي اماراتو د 4 کلونو لپاره افغانانو او 1400 اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولې، او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمېر کارګران له دغه هیوادونو استل شوی دي. په دې راپور کې مرکه شویو کسانو ویلي چې په هیواد کې دننه د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله اړ دي چې هغو هیوادونو ته سفر وکړي څو د خپلو کورنیو لپاره د ژوند لګښتونه برابر کړي. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله وای د جمهوریت حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه، او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، او د دوبی په ګډون نورو هیوادونو ته لډیرو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشیتللې. هغه ازادي رادیو ته ویل
نو مونږ غواړو چې لاړ شو کار د پاره، چې کار پیدا کېږي کار پیدا کولی شي نو غواړو چې لاړ شو. خو دلته مشکلات بېخي ډېر دي، ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې بند دي، دوبۍ مخکې ویزې وې خو اوس ویزې بند کړې دي، نه ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړې دي، ویزې نه ورکوي. نو مشکلات بېخي ډېر دي، کارونه بېخي صفر دي، اقتصادي وضعیت بېخي خراب دی، خلک ډېر سخت په مشکلاتو کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکو عصمت الله زدران هم وایي د بیکاری له امله عربي هیوادونو ته د تک پلان لري، خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورستر بل زیاتیږي.
دلته کار روزګار نشته وختل می دی عربی متحده امارات ویزا پیدا کوم خو دیخي مشکل ده ول خو پیدا کیږي نه که پیدا وکړ نو بیا ډیر لوړ قیمت لري معنی دلته مجبوری چې اقتصادي ریسک یا خطر ورته واخلي په ځانو معنی نو دیخي زیات مشکلات دي
دوی لا دغه هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاری ویزو تر لاسه کول اسانه کړي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلي بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاري په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي چې اوسمهال په دغو هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو نندارتون جوړیدو سره هممهاله د کروندګرو میرمنو ټولنې غړې ادا کوي چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتکار ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت بي واي په دغه درې ورځني نندارتون کې چې پرون پیل شوې د ښځو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیات افغان سوداګر او صنعتکار برخه اخیستي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په دوه مورچې د ترکمنستان په اشقابات خار کې د ترکمن افغان په نوم جوړ شوی د کروندګرو میرمنو ټولنې شکایت وکړ هغه خزي چې د کرنې او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي په دې نندارتون کې ګډون نه دی ورکول شوی. د یادې ټولنې مشر ممتاز یوسف زید د سه‌شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت خزو ونډه د سوداګرو میرمنو خونی ته ورکړې او په خبره چې یاد نندارتون ته د کسانو په ورپېژندلو کې دوه ګونې چلن شوې ده.
نو متاسفانه دغه نمایشګاه او د خلکو کتون په داسې پسې لکه سړکۍ غوندې وه. داسې کسان معرفي شوي دي چې هغه اصلا تجارت هم نه لري او هغوی هم تر اوسه داسې یو کمپنۍ نه ده چې ډېر زیات تولید ولري. داسې کسان ورته معرفي شوي دي چې دوی زه فکر نه کوم چې فقط یو جواز اخیستی یا ځینې کسانو جواز هم نه لري.
نوموړی ویل هغه میرمنې چې دوی سره په ټولنه کې سب دي د کرنیزو محصولاتو غالی اوبدنې لاسي صنایعو او نورو برخو کې فعال دي او له کلونو راهیسې په دې برخه کې سوداګري کوي. هڅه مو وکړه چې د کروندګرو میرمنو د ټولنې د ادعا په اړه د ښځو د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شولو. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو په نندارتون کې د هیواد دننه او بهر د نورو سوداګرو ترڅنګ یو شمیر صنعتکارانو هم ګډون کړي. د ترکمنستان له مرکز اشقابات څخه د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی سرپرست پرویز حیدری ازادي رادیو ته وویل د دې خونی لخوا د بیلابیلو سکتورونو سباندې 140 صنعتکاران د نندارتون ته ورپېژندل شوی دي.
مخ خپل ورتیا او خود لزموږ یو شمیرتو کې دل تډیر خ بازار لري چې پکې وچه میوه د خوراکي توکو برخه غیر الکولي مشروبات خصوصا زړه تعرفه په برخه کې چې پر غیر الکولي مشروبات تعرفه ډیر لوړه ده. ترکمنستان د حکومت لخوا په غیر الکولي مشروبات باندې 130% تعرفه اخیستل کیږي.
خاغلی حیدری ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې وزنی نندارتون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4مه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا د ترکمنستان په اشقابات کې پرانستل شو. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په یاد نندارتون کې د افغانستان، دوبۍ، ترکیه، قزاقستان، روسیې، ازبکستان، ایران او پاکستان څخه باندې 300 افغان سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته ویل په یاد نندارتون کې د اتلسو سکتورونو افغاني تولیدات او محصولات په 15 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي چې د سوداګرو خزو اړوند 1500 شرکتونه هم پکې برخه اخیستي ده. خو هغه ونه ویل چې د کروندګرو میرمنو د ټولنې غړو ته برخه ورکول شوې ده کنه. غالی، زعفران، وچا او تازه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، د خزو کرنیز محصولات او لاسي صنایع په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغاني تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په داسې حال کې جوړ شوی چې ډېرې سوداګر په ځانګړي توګه سوداګرې میرمنې شکایت کوي چې په هیواد کې دننه د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ښه بازار نه لري. دوی په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د دوی تولیداتو ته له هیواده بهر د بازار موندنې زمینه برابره کړي او نړیوالو نندارتونونو ته د دوی لار پرانیزي.
دوی منیمه کې درته تاندې څنګه لرو خطر غې وړاندې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو خزو وضعیت اندېښنې وړ وباله. د دې وزارت ویاند میټو ملر پرون په یو خبري غونډه کې د پښتنې په ځواب کې چې متحده ایالاتونه په افغانستان د بشري حقونو د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له غوښتنې سره سم له افغان خزو سره د طالبان د چلند په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي. وویل چې د دې مشخصې قضیې په اړه څه نشو ویلی ځکه پرې خبر نه دی. خو زیاته کړه واشنگټن بیا ویل چې په افغانستان کې له خزو نجونو سره چلند د خوشینۍ وړ بولي. د امریکا لپاره په بخښنې سره د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او د افغان ښځو نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو شبکو په جلا بیانونو کې د افغانو د افغان ښځې او فعالې بنفشي عقوبی ته د زړورې ښځې د جایزې د ورکولو ستاینه کړې. کرن ډیکر چې د ښځو ویلي دي چې د ښځو معلولو افغانانو د ملاتړ په خاطر له اغلې یعقوبي څخه مننه کوي او رینا امیري بیا د هغې ستاینه کړې ده. یعقوبي د هغو ښځو په ډله کې ده چې پرون په سپینې ماڼۍ کې د ځانګړو مراسم په ترڅ کې د زړورو ښځو جایزه ترلاسه سکره. د طالبانو حکومت په هیواد کې د نیالګي او کینول د کمپاین د پایل خبر ورکوي او وایي چې په تیر دوه کلونو کې میلیونونه نیالګي کینول شوې دي. بختر خبري ایجنس چې طالبان اداره کوي نن د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت د سرپرست عطاوله او مری له قول خبر ورکړی چې وایي تیر دوه کلونو کې د هیواد د سمسورتیا او ښکلا او د چاپیریال ساتنې په هدف اته دواتیا میلیونه نیالګي کینول شوې دي. په دې اړه چې دغه نیالګي وروسته ساتنه کیږي او کنه د طالب حکومت چارواکو څنګه دی ویلي. د حماس سختریزې ډله وایي چې اساس یې د سولې د منځګړو د غوښتنې په اساس د اوربند موافقې په اړه د خبرو د دوام لپاره په قاهره کې پاتې کیږي. د ډله شوروپای ټولنو متحده ایالات چې د ترستی ډلې په توګه پیژني د سرګندون د استعمال کوي چې د تیرو دوه ورځو په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په قاهره کې روانو خبرو کې مرکچیان په غزه کې د څلوېښت ورځو په مخه د اوربند ټینګولو لپاره هڅه کوي. او د امریکا پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ تم خودلې چنن د سوپر سشنبه پورم د ولسمشر د انتخاباتو په مهم پړاو کې خپل یوازینۍ سیالۍ نیکی هیلي ته قطع گزار ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د انتخاباتو سیالۍ او په مقدماتي پړاو کې نن په 15 ایالتونو کې رای اخیستلو لپاره مهمه ورځ ده.
د ځوانانو خبرونه درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاند چانګي یو بل خبرونه ته مول ازادي رادیو څخه هر کله کوم.
اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په صورتو نه ځان دمم چې خدای ته ما د هيا بیت کوټ ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی چی شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوې دي.
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړی چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بې سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځو او هغه زندانی شي. د ژوند شرایط سختول او بیزه پرویدات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا موکری. در منوتن کو ځوانان دی وهواد او ټولنې د ملا د تیر ارزښت لري. لام دی عمل خو په پرمختلل هوادونو کې د دوی پر روزنه ډیره پنګونه کیږي. د ژوند پر برخه کې اسانتیا ورته چمتو کیږي. ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړې چې نور لار ورنه ورکه کړې ده. د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون ماصله ووي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړ منه کړي، بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري.
نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي ځکه دا محرم دی، نه محرم دی، باید غږ مو محرم شي، مخ مو محرم شي، ګرځېدل مو باید محرم شي، بازار په اسانۍ نشي وتای، محرم ځان سره راوړه، محرم خلک بده کومه کې اوس ضرورت کیږي. ډاکټر ته نه شتلا یا ته بیرون آزاد شي ګرځېدی، ول چې جاب د صحیح نه دی، ول د څه داسې د انجنوري ټول څلوېښت کسه پنځوس کسه زندانی وو، بیرون ګرځېدل موږ ته امن نه دی ځکه چې موږ ډارېږو. اول شخصا چې ګور نه وزم، سوچ راځم زه په آیات کرسیو په صورتونو ځان دمم چې خدای ته ما بهایا بېرته کور ته ورسوي، دوی سره مې مخامخ نه کړي تر دې حده پورې چې وتلې لږ به فکر هغه بند شو، ارژګا بند شو. کلبونه ورزش خو انسان صحت یعنی ګټه لري، هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نه و کنه، ښځې وي. کلب ته رسېدو دروازه بندېدو ټول ښځې به وي، ولې د کلب بند کړو؟ سینګارتون کې په سړیان نن نهوتل، د ښځو پارک بیل د سړیانو بیل ولې د هغوی بند کړه؟ او که داسې څه دوام وکړه، زه باوري یم چې ډېری انجونې به له لاسه ورکړو ځکه ټول روحان ذهنن ټول ستړي دي، ناهیلي دي. ناهیلي یو ډول
دا یوازې نجونې نه دي چې د طالبان حکومت ژوند ور تریخ کړی دی، الکان هم ورته ستونزې لري. هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی، خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی.
په هفته کې دوه درې دفعې خامخا سلمانۍ ته تلم، خپله ږیره به مې اصلاح کول، ویښتان به مې اصلاح کول. څه محدودیتونه نه وو، نو اوس هم په سلمانۍ باندې محدودیتونه لګېدلي. هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغوی نه پرېږدي چې خپله ږیره اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي. ننګرهار کې یو ملګری و، زه ورسره خپله لاړم. زه خو یعنې دلته ورسره کار کوم، په دې خاطر باندې زما ګیره وه، بل ملګري مې ګیره اصلاح کوله. نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله، هغه ملګری ته زما ډېرې بدې خبرې وکړې. سلمانۍ والا یې بیا به م کړو وی م وهلو، سلمانۍ ورته مهر الله کوم کړه. نو که زیات څوک مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی، څوک ګیره خپلې جوړې یا ویښتانو کې سټایل وهي، یا خو یې ځان سره کورونو ته بیایي او یا عمل ته په خپل سترګو لیدلی حال چې یو ورځ لاړم حمام ته، حمام مې کولو، یو نفر ته ګیره جوړوله، ګیره کې ورته سټایل وهلو، پس حمام کې کېول او بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله.
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بې شمېره بندیزونه د دې سبب شوي چې ځوانان هیواد پرېږدي. دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کیږي، کډوالۍ ته مخه کوي. افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي په دې اکله وایي
خپل دې ته زمينه برابرۍ چې هغه ځوانان له هیواده وتلو ته اړ کړي او دې ته اړ شي چې د خپل کورنۍ او هیواد نه ووځي او هر څه پرېږدي. دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بې سرپوخه زندان دی. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تورو تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي، او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډېری ځوانان په ژور خفګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي. اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابري، او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی. چې ورځ تر بلې افغانستان کادرونه په بیلابیلو لارو افغانستان د وتلو هڅه کوي، دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډیرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چیرته حتی یو وزیرم مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي، د مدرسې زده کړې کړي واوسي. که چیرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي، هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنی چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاده توګه تګ را تګ نشي کولی، په آزاده توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه ترسره کړي هغه نشي کولی. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړېږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تېرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي. چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي، او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مارکه کې اورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړې په پیل کې وایي
زیاتره دا هغه شیان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندېدل دا هېڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګاه بندېدل سید دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه یې بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي بعد هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات چې لکه دریشي نه اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کړي شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کړي دوه شي، تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد واوسېږي نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وضع کول چې باید دا پتلون یا دا اکاډمیک لباس چې کوم مخکې و هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وضع کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو د کوم مشکل نشته. هغه بل کوم خاص پوهنتونونه چې دی نظر لري یا د اسلام د نظر دا نه ده وضع شوي چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پوهنتون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راتوي نه څرګندېږي، آزاد لوز کالي وي، نو هغه کې رنګ نه ده وضع شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړي. نو که دا ټول محدودیتونه وضع کېږي، دا باید د اسلام د نظر وڅېړل شي. ګورې اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په څه کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کار نه کوو، باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعضې خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري، باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، د سنتو باره کې ته معلومات ورکړ شي، د فرض باره کې ته معلومات ورکړ شي، بعد د هغه نه د سیو تغییرات و ذکر، یو څوک سفړه وهل په یو څوک باندې، مثلا بعضي اخار په مینځ کې هغه ته به احترامي کول، دا اسلام کې نه دی راغلی. او هر څوک دا کار نشي کولی، دوی باید خاص کمیټه ولري، هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه اسلام کې راغلی څه نه دی راغلی.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون جی پدی وحل کی گی یا پدی بندی کی گی چی لباس دی سامنه دا یا یوازی رواتلی سومره دی جوانانو پر روحیه باندی بد تاثیر که
بلکل پوری لکه چنگ چی پویگه منگا افغانستان یا اسلامی طولن یا اسلامی سرا یوزای یو دیر درون فرهنگ لری نو دل خبر کل چی یو جلکه بیرون توزی او اکثر هم کمی باکسون ویدیو چی مالی دیلی اکثر هم ایجاب هم یعنی دو مرات شوی دس ایجاب نه چې د غو په سر دا باید زندان ته لاړ شي یا دا ووهل شي وټکول شي، د ښار مینځ کې هغې ته به احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوق العاده خرابېږي افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه مراعت کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر هر څه نه مخکې باید دی اول لکه خودنی و کې دی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دی شي، بعد د هغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراعت کړی رنجر کې کېنول شي. رنجر هغه خلکو د پاره ده چې مثلا غیر اخلاقي غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي.
که چیرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه لکه څنګه چې په مرکه کې یاد سوال چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره ده چې پرې ده او وېښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکړه. که هغه مهم ټکی راته ووایي،
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي کله چې یو کار په یو زور کوي هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره او دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث د دې کېږي دا ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي. لکه جریان چې لري باعث د دې کېږي زموږ دا ځوان فکرونه هغه د جامعې مغز چې موږ ورته وایو هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځ کې هغه څه چې اسلام کې راغلی هغه وځ کې، اسلام کې هیڅ کله نه دی راغلی څو وارې مرې چې تحصیل دروازې دې بندې شي. اسلام کې دا نه دی راغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي یا دې حتما یعنی هغه د موږ کوم فرهنګي لباس سوده یا د عربان فرهنګي لباس سوده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده، یا همداسې نجونو ته نه ده وضع شوي چې دی حتما تور رنګ واغوندي یا دی حتما کله چې حجاب مراعت کړي او ورغ پټې شي. اسلام دا غواړي، اسلام نه غواړي چې ته مثلا هماغه تور حجاب کوی شي چې په ده طریقه واغوستل شي چې اورا یعنې پټې نه شي همداسې هلکانو ته. نو بهتره دا ده چې کله دا محدودیتونه وضع کېږي اول د اسلام د نظر ښه وڅېړل شي، دا بیا وضع شي، بعد هغه نه ورو ورو وضع شي، پوه کړل شي که تطبیقي که دا قانون تطبیقېږي موږ مسلمانان یو موږ اسلام ته احترام لرو، نو دا قوانین د داسې تطبیق شي چې چاته پکې بې احترامي ونهشي. کله چې چاته بې احترامي ونهشي، ځوانان د سړک په سر ونه وهل شي، ځوانان د سړک په سر په هغې باندې مثلا باعث دی چې یو نیم سل نفره ولاړ وي، د ښار مینځ کې ووهل شي، وټکل شي، جلکۍ د دې وخت کې دا په رنجر کې کېنول شي. نو دا څه دي چې ځوانان د هېواد نه زړه توروي، اسلام نه حتی کولی شو چې زړه تور کړي، باوجود چې اسلام ټول ښایسته دین ده، حق دین ده. نو دا هر هغه څه دي چې باعث دی چې د اجتماع نه هر څه نه لرې پاتې شي.
بله، یو خو دا مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي، هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي ځي بلې خواته. ځینې بیا داسې دي چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي، له رواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کېږي.
ګورې کله چې موږ د رواني مرضونو باره کې صحبت کوو، د طب د لحاظه لکه ډیپریشن، د انزایټي، د یا اضطراب چې مونږ ته وي یا انزوا چې کله د دې اجتماع نه بیلیږي د دې ټولو علتونه کله چې مونږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کیږي. نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه انسان د هغه څه د صحت د لحاظ یعنې کله چې مونږ ډبلیو ایچ او د لحاظ صحت تعریفو صحت هغه حالت چې انسان د عصبي د لحاظ یا فزیکي د لحاظ او اجتماع د لحاظ دی روغ اوسیږي. نو کله چې مونږ اجتماع ناروغ ولرو نو باعث دی کې د انسان ذهن نارامه شي. نو کله چې ذهن نارامه شو اجتماع ناروغ شو نو باعث دی چې د انسانان ټول ناروغ اوسیږي. نو کله چې مونږ ناروغ اجتماع ولرو نو څنګه به مونږ سمختګ ورکو؟ نو داسې تغییرات داسې فشار راوستل هغه هم په ناسمه توګه په جبري توګه یعنی بدون د دې نه چې دوی ته وپوهول شي ارزښت په باره کې یعنی بعضې پانټونه چې رښتیا دي بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظه باید هغه عملي شي. نو کله چې په دوی باندې داسې جبر او اکرا او د خشونت څخه کار اخیستل کیږي باعث دی کېږي دا مختلفه ناروغیانې د خلکو ته پیدا شي د ځوانو بخصوص ځوانانو ته پیدا شي. د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري کافي انرژي لري خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي. نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلات سره مخامخ کیږي باعث دی کېږي د تمرکز کم شي د دوی هغه اجتماع سره چې کوم روابط دي هغه کم شي. نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شي په دغې تحصیلي او په دغې تعلیمي دوره کې چې د دوی تمرکز کم شي باعث دی کېږي چې دوی خپل درسونه هر څه نه شاته پاتې شي. نو کله چې یو شاګرد د خپل درس نه شاته پاتې شي باعث دی کېږي زمینه هر شي ته فراهم شي چې هغه څه یو مختلف جرمونه دی کوي شي مختلف کارونه دی کوي شي احتیاط مخه راوړي شي ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراف چې کله رامنځته کېږي د نفر غواړي اجتماع نه لري شي غواړي د خپل درد او د مشکلات کم کړي. نو دغو څخه په افغانستان کې لکه څنګه چې پوهېږي دا څه د بدبختانه چې په اسانه توګه دی پیدا کوي شي دا د باعث کېږي چې دا زمینه احتیاط فراهم کړي او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي.
بله که په دې خبرې وکړي راته چې په دغه سي وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغو ستونزو نه چې تاسو په خپل خبرو کې یاد کړه وژغوري ترغه وخت چې حالت سمیږي.
په اوسنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره د دې شرایط سره ځان سازگار کړي. نو بعض قوانین د قانون چې دي یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانان لپاره. اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام نظر هم رغیري. نو په کار دا چې د اوسنۍ وضعیت کې تر حد ممکنه لکه د الکام ته کوم څه ویل شوي دي هغه مراد کړي د سنجونو ته. نو کله چې دا مراد کړي نو فکر کوم دا مشکلات چې پاس ته راځي دغو څخه به حداقل جلوګیري وکړي. یعنی اوسنۍ حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل شرایط سره تطابق کول خپل وخت نه ضایع کول دا بهترین شی اوسېږي ځکه چې که دوی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعت یې نه کړي نو د اوسني مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دی ته کېدای شي چې جوړې شي. نو اوسنۍ حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته د اجتماع د نظره مشکل نه لري د فرهنګ د نظره مشکل نه لري نو هغه که دا عملي کې دا بهترین کار اوسېږي اوسنۍ شرایطو کې. اما بعضې مسایل دي چې هغه دپاره مثلا سر کېښودل فکر کوم دا به بې عدالتي اوسېږي. لکه اوسنۍ حالت چې زمونږ پوهنتون نشته تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي دي د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بې انصافي اوسېږي. نو دته هر ممکن چې مبارزه امکان لري باید مونږ ټول هم هلکان هم نجونې باید مبارزه وکړو چې تحصیل له دروازې مونږ ته خلاص شي تر کومه چې امکان لري که هغه سوشل میډیا ده که هغه خپله فزیکي مقالې لیکل دي هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي نو دا بهترین کاری.
بله په آخر کې اوسنی نظام ته به د تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام دی چې عدالت ولري او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت مینه شفقت نظام د پاره ډېر مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د پاغې باندې عملي کړي. نو اوسني نظام ته هر هغه څه چې دی کوي هر هغه یعنی بهترین
مهم ترین کار چې اول باید دی و کې باید خلک درک کړي نظر د خلکو ته، یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا بیرته عملي کول دا یو شاید مثلا د تمنګ د کلچر شاک ورته وایو، یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولي نو یو دفعه منل خلکو دپاره سخت ده، نو کله چې خلک نه مني یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جلکه ایجاب دی مراد کړي یا هلک ګیرې ني هغې سره د ډېر په مهرباني برخورد کېږي، د خشونت نه کار اخیستل نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندي او سلامته اوسئ.
هیله کوم، هیله کوم.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
ایسا جان